السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 3 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2013 کال د جولای 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنې هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنهرینا خبرونه اورو
سلام شهرم به د وخت مهم خبرونه د منځنۍ او جنوبي آسیا د پاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز پرون په پنده کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پر ریاستي ادارو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه دی داسې خبرونه نه خپروي چې په ولس کې ویره خوروي او د شام په هم صبح کې د داعش ډلې مشر ابو بکر البغدادي زوی حذیفه البدری وجل شوی د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر الیس ویلز پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي د پاکستان د فوج اماړیکو څانګې ISPR پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې الیس ویلز د جنرال قمر جاوید باجوا سره په دوه اړخیزه اړیکو د سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په موضوعاتو خبرې کړې دي الیس ویلز د جولای لومړۍ تر درېیمې نیټې په اسلام آباد کې وه پاکستان ته له سفر مخکې الیس ویلز په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي خو تورې لګولې وو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي پاکستان تل داسې تورونه رد کړي دي او وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړ کې مرستو ته آماده دی په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پر ریاستي ادارو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه دی داسې خبرونه نه خپروي چې په ولس کې یره خوره شي پرون په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نیکټا چارواکو د سینټ غونډې ته ویلي وو د وسلوالو له اړخه د 12 ګواښونو راپورونه ورته ترلاسه شوي چې په کې شپږ سیاسي مشرانو ته پیښتي د جماعت اسلامي یو مخکښ پروفیسر ابراهیم بیګا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نہ ہم تاریخ دوی میٹنگ ہم را غوښته دي طالبان هم دغه نیکټا په هډ کوارټر کې او ګټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړې ده او هغه اصل طریقه ده چې په هغه کې کمرې دننه خبرې اترې وشي د هغه د لپاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې دوی د خپل طرف په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو خاص اربنه ای
د پاکستان نگران حکومت هوډ هودلې دی چې ټول سیاسي ګوندونو ته به د انتخاباتي حل زرو لپاره یو ډول حالات برابروي او شفاف انتخابات به باوري کوي د باړې تحریک متاثرین ډلې مشرانو غوښتلي چې حکومت د ورلا په پیښور او نوخار کې د انتخاباتو لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه پرانیزي پرون په پیښور پریس کلب کې د ډلې مشرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل هغه کاندیدانو ته به ووټونه ورکوي چا چې ورسره د کډوالۍ پر وخت مرستې کړې دي د تحریک متاثرین یو مشر ګلشریف په دغاړه مشال ریډیو ته وویل
زمون ګوټ چکم دی بره رای خیبر جنسی کړي دلته زمون ګوټ چکم دی علاقہ سرکار لنره راوخته مونږ دا غوړو کنه چیرې مونږ تا کا چیرې دا دغه ملو شوی ویل تکي نو مونږ به دا وټل تکي بول کړي مونږ تلته بکسیر غلې پولیټیشن مونږ ته ملو شوی وی
چارواکو د بیګور شو خلکو د دې غوښتنو په جواب کې لاس نه دی ویلې په باړه کې د فوجي عملیاتو امنیت د خرابې وځي لکبله بیګور شوی ګنشمیر کورنۍ وسوم په پیښور او نوخار کې د کډوالۍ ژوند تیری د پنجاب په لاهور کې د بارانونو له کبله د یو شمیر کورونو چتونه را پریوتي او د بجلی د کرنټ لګیدو له وجې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي د پنجاب د موسمیاتو محکمې ویلي چې پرون په دغه صوبه کې 225 ملي میټره باران شوی دی بلخوا د خیبر پختونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د بارانونو له وجې د یو هوټل چت را پریوتی دی چې څلور کسان پکې جوبل شوي دي د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د روان کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر څه باندې 3.5 لک ته رسېدلې دي د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کډوالو کې زیات شمیر د هغو دی چې له ایران څخه ایستل شوي دي د کډوالو نړیوال سازمان په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر 19 زر یاد کړی دی چې د IOM د راپور په بنسټ ټول بې اسنادو کډوالو اٹکل کیږي چې دا مهال تر 2 میلیونو زیات افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د شام په حمص صوبه کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدری وجل شوی دی. دا خبر پرون د داعش ډلې پر وېپاڼه اعماق اعلان شوی دی. داعش پر خپل وېپاڼه د حذیفه عکس خپرولو سره لیکلي چې هغه د حمص په ترمل پاور سټیشن کې د نصیریا او روسانو ضد جګړې پر مهال وجل شوی دی. داعش نصیریا ټکی د اولویا مذهبي اقلیتي ډلې لپاره کاروي. د شام ولسمشر اسد هم له اولویا اقلیتي ډلې سره اړه لري. د عراق د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو په دې هیواد کې د مې میاشتې د پارلماني ټاکنو د رایو بیا شمیرل پیل کړي دي چې دا شان د مبینه درغلیو او بې نظمۍ په سر راپورته شوې تنو ختم کړي. د راپورونو له مخې د رایو د بیا شمیرلو کار له شمالي ښار کرکوک څخه پیل شوی دی. تیره ورځ د عراق سرکاري ټلویزیون د رایو د لسګونو صندوقونو تصویرونه ښودلي چې پکې موجودې رایې له سره شمیرل کیږي. د لومړیو نتیجو پر بنسټ په عراق کې د مې په 12 نیټه شو پارلماني انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د شیعه مولا مقتدر الصدر پلویانو ګټلې دي. د عراق پارلمان 329 څوکۍ لري. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال کپ د 13 شپې په لوبو کې سویډن سویټزرلند ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماته ورکړي. انګلستان هم د 3 ګولونو په مقابل په 4 ګولونو کولمبیا ته ماته ورکړي ده. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.30 روپۍ او په 1.30 روپۍ. یو یورو په 1.30 روپۍ او په 1.40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.80 روپۍ او په 2.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 3.68 روپۍ او په 3.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 23، بنو کې 23 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډګری سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه پروګرامونه زموږ په وبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي.
پر باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لږې ګیلې وې، د پاکستان نه غوښتنې وې.
د خیبر د باړې کډوال وایي په روانو انتخاباتو کې د خپل ووټ اچولو لپاره ځانګړي انتظامات غواړي او زیاتوي.
چې کورونا ورن شوي د خلکو کنه سر به وشوه خو په صحیح طریقه ونه شوه، بس یو بزنس پشوه.
او پرګنې 19 پروګرام کې په جلال آباد کې د اقلیتونو پر امنیتي مسلو خبرې شوې دي.
خو د زمونږ په مخ کې ګاډي سوځېدل، زمونږ په مخ کې خلک، زمونږ په حکومت خلکو ته ډېر لاګانې چې موږ پرې دا ته ولاړې دا اصل خو وظیفه ستاره، خو موږ هم پرې نه خو زمونږ خلک ډېر.
د مشال تر څنګ یې باورې تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستان له د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان ته تر سفر مخکې ایلس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډی هیواد مهم کردار ترسره کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل ناور.
د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې په امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایلس ویلز د دوشنبه په ورځ کابل ته تر سفر وروسته د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په یو لړ مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللې وه. د پاکستان پوس اماډی کو سانګي آی ایس پی آر د سې شنبه پر رسنا وخت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ د پوس لمشر سره لیدلی او په یو لړ موضوعاتو یې ورسره خبرې کړې دي. خبر پاڼه سیتوي چې په دغه لیدنه کې په دواړو خيزه اړیکو د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وشوې او دواړو غاړو هم دا شان په سیمه کې د امن او ثبات لپاره په ګډو هڅو خپل شمنه او اراده تکرار کړه. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هیواد ته د ایلس ویلز د سفر او لیدونو په اړه سندي ویلي، خو رسنۍ بیا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یوې خبر پاڼې په حواله وایي چې ایلس ویلز د جولای له لومړۍ نه تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې وو او هلته د دې هیواد له یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو سره ولیدل. خبر پاڼه زیاتوي چې ایلس ویلز د پاکستان په هغه عزم او اراده هم خبرې وکړي چې ګواکې په خپلو سرحدونو کې دننه موجودې ټولې ترهګري ډلې به ختموي او نوموړی د شریکو ګټو په برخه کې د دواړو هیوادونو د اقتصادي او تجارتي اړیکو په پراختیا هم بحث وکړ. دغه امریکایي ډیپلوماټي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی او د دې هیواد له سیاسي او پوځي چارواکو سره د سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کړي چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو له خپلو خواوو په دې وروستیو کې اوربند هم اعلان کړی وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون یې ډیرو هیوادونو هرکلی وکړ او د دغې لړۍ د غسېدو هیله یې وښوده. خو لومړی وسلوالو طالبانو اوربند پای ته ورسو او بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړ. پاکستان ته تر سفر مخکې ایلس ویلز په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د امن او پخلاینې د خبرو په پرمختګ کې ګاونډي هیواد مهم کردار ترسره کولی شي، خو تورې ولګو چې پاکستان په دې برخه کې د اړتیا وړ ګامونه نه دي اخیستي. پاکستان تل داسې څرګندونې یوازې تور بللي او دریس لري چې ګواکې دوی په افغانستان کې سوله غواړي او په دې لړکې د دوی په وینا وړاندې هم ګامونه پورته کړي او بیا هم ورته تیار دي.
اوریدونکو تاسو واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیمې او افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا چې د هغې سفر څومره مهم دی او دا د سیمې او د افغانستان د امنیت په اړه په دې کې د پاکستاني چارواکو سره کومې خبرې شوې دي، په دې اړه تفصیل ملک سات وړاندې په اسلام آباد کې د مشال همکار طاهر خان نه پوښتلې.
دا مهم دی چې سره د اختلافاتو د کشیدګۍ بیا هم پاکستان او امریکا یو بل سره خبرې کوي، چینل آزاد دي، سفرونه کیږي. دا په خپل باندې د ایلس ویلز سفر اوسنی پاکستان ته دا خپل هم دا ښایي چې د مشورو سلسله روانه ده او په دې وروستو کې لکه د پاکستانی طالبانو مشر چې کړه د امریکا په ډرون کې ووژل شو کونړ کې د افغانستان په مشرقي صوبه کې، نو بیا دلته هم یو تاثر وو چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ همکاري تعاون هغه مخ په زیاتېدو دی. نو دغه یو اړخ خو د دې شته د دې سفر، لیکن ځینې مسلې داسې دي خپل باندې ایلس ویلز چې کله اسلام آباد ته راتله په کابل کې د هغې بیان کې د پاکستان نه لږې ګیلې هم وې، د پاکستان نه غوښتنې هم وې چې امریکا اوس هم د پاکستان نه غواړي په افغانستان کې تشدد په کموالی کې طالبان د خبرو نستا پراوستو کې او بیا هغه کې مدد وکړي او بیا د افغانستان د پاکستان د جګړې مطالبه د هغه پاتې شوې ده، غوښتنه پاتې شوې ده چې د هغو خلکو خلاف د ګامونو واخلي کوم چې د امریکا په نظر هغه په افغانستان کې د دې په هدف باندې د هغه لپاره خطر دی. نو دغه ګیلې معنی او هم د امریکا اوس پورې موجود دي، لیکن خبرې چې کیږي نو کېدی شي په دغه اختلافي مسلو باندې یو حل لا روزي هغه ته د دوړ غاړې نږدې شي.
که غواړئ په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولرئ، او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد کامی ادارې نکټ هویلی چې په ملک یو شمیر سیاستوالو ته د دوی په وینا د ترهګرو لخوا خطر دی. یادې ادارې دا څرګندونې د نهې په ورځ د سنټ یوې کمیټې ته په معلوماتو وړاندې کولو کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې امو انتخاباتو ته تر یوازې یویشت ورځې پاتې شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې سیاستوال دې موضوع ته په کوم نظر ګوري. په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ نور.
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا چارواکو د سه شنبه په ورځ د سینټ کمیټې ته ویلي چې د ترهګرو لخوا د دولس خطرونو په اړه رپورټونه ورغلي دي چې شپږ پکې سیاستوالو ته پیښ دي. یادې ادارې ویلي چې په دې اړه د ملک ټولو اړوندو ادارو او صوبایي حکومتونو ته خبر ورکړی دی. خود پاکستان یو شمیر سیاستوال وای داسې خبرونه د دوی په وینا د راتلونکو عامو انتخاباتو د متاثر کولو معنا لري. د دوی په وینا په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي کول او امن پر ځای ساتل د ریاستي ادارو ذمہواري ده. د جماعت اسلامي مرکزي مخکښ پروفیسر ابراهیم مشال رډیو ته ویل ریاستي ادارې باید داسې خبرونه په داسې توګه ورکړي چې په عام ولس کې ویره خپره نه کړي.
نهم تاریخ د یو میټینګ هم راغوښتی دی خالبان هم دغه نکټا په هډ کوارټر کې موږ هم لکه ټولو سیاسي ګوندونو ته دعوت ورکړی دی او هغه اصل طریقه ده چې په هغې کې یعنی د کمرې دننه خبرې اترې وشي د هغې دپاره څه ترتیب جوړ شي او دا چې دوی د خپله طرفه په عوامو کې او په ولس کې داسې خبرې خپروي نو د دې خو خاص اربنه یي.
د عمومي نېشنل ګوند مخکښ او پخوانی سنیټر افراسیاب خټک وایي پوښتنه دا ده چې دا د ترهګرۍ خطرې ولې له منځه نه دي وړل سوي. د ده په وینا که چیرې د ټولو ګوندونو په سلا جوړ کړل سوی نېشنل اکشن پلان باندې عمل سوی وای نو اوس به داسې خطرې نه وي.
په 2013 کې ټولو ګوندونو کانفرنس وشو او هغې کې نېشنل اکشن پلان یا قومي منصوبه جوړ شوه ترهګرۍ خلاف هغې باندې عمل ونه شو.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وای دا د هغو ګوندونو له انتخاباتي هلو ځلو ګرځولو یو دسیسه ده کوم چې د ده په وینا په ملکي د جمهوریت او د قانونو د حقونو لپاره رښتونی مبارزه کوي. د ویل حکومت باید له سیاسي ګوندونو سره کښینی او د هغوی په وړاندې ممکنه خطرونه له منځه یوسي.
پارتیان سرکشن صرف کار دی پر دی باندی او بل دادی دا چال خواد دا دا ریاستی آدارو زمواری جوری جی چا انشان گورنمنت زمواری جوری جی چا آغا زورت معلوم دی و دا کوتون اوی دا سکم امکانات دی آغا شند که آغا دا آغا امکانات خاتم که آدو دی زمواری جوری جی.
د پاکستان نگران حکومت د واک تر لاسه کولو څخه وروسته هوډ ښودلی و چې په ملکي به ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو لپاره یو ډول فضا برابروي او په ملکي به د شفافو انتخاباتو ترسره کېده باوري کوي. ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې د رواني جولای میاشتې پر 15مه عام انتخابات ترسره شي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو شمالي وزیرستان کې کیو طرف ته د را روانو ټول ټاکنو لپاره انتخابي هلې ځلې په زور او شور سره روان دي نو بل خو دغه تا وروسته او بدمنې پیخو ځای ولست امن امان په حواله اندېښمن کړی دي چې د بدمنې پیخو ځای ولس او ټاکنو په پروسه سومره اغیزمنه کولی شي او د لړکی کمې ذمہواری تر سره کولی شي. د مشال ریډیو همکار عمر وزیر د سیرونکو نه پوښتلی.
په دې وروستیو کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو او بامي چاودنو خلک د امن امان په حواله اندېښمن کړي چې په پایله کې د ځایي ولس په وینا انتخابي پروسه هم اغیزمنه کولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکي احسان داوړ وایي چې روانو بدمنۍ پیښو ولس اندېښمن کړي خو دولت ذمه واره دی چې د غلطه خپل واک سنبال کړي.
هدفی وژنې پیښې مخې ته راغلی دي. او بیا په تیره تیره اوس په داسې وخت کې چې کله د الیکشن کمپین روان دی، دا حقیقت کې ډېرې زیاتې د تشویش وړ دي. ټولو په دې باندې ډېر زیات د خفګان اظهار کړی دی. د دې نه هم پته لګي چې دلته خلک د امن دپاره څومره زیات فکرمند دي. د خلکو اعتماد بحالول چې دي د ریاست کار دی، ریاستي ادارې چې په وزیرستان کې نن کمې موجودې دي، په کار دا دی چې دوی خپل ذمواریان په صحیح طریقه وپېژني. چې دلته اوس دوی هم دا بهانه یا دا خبره کوله چې دلته د سټیټ چې کم ریټ کې دا بحال نه دی.
شمالي وزیرستان کې 13 ورځ پر ازما کې انتخابي جلوس باندې بامی برید وشو، او بویا کې نصرګند وسلوالو د پولیټیکل انتظامیه او لویز اهلکار په نخا کړل. د ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر موهب وزیر نامو چې د ځایي ولس د اندېښنو په اړه وپوښتل، نو دوی وویل چې د بدامنۍ روانې لړۍ د خلکو اعتماد ته تاوان رسولې، خو دغه اعتماد به حل ساتلو کې د کاندیدانو کردار ډېر مهم دی.
اعتماد بنیادی طور ډېر ضروري دی چې د ولسونو وي په ادارو باندې، راتلونکي باندې، په معاشره باندې. بیا که د ټاکنو یا داسې بله پروسه وي، نو هغه ډېره په ښکلي انداز کې سرسره کېدای شي چې خلک اعتماد وبایلي. د ټاکنو دا پروسه چې کومه ده، دا به هم بېخي داسې متاثره شي لکه په تېرو وختونو کې چې موږ کتلي وو. د کاندیدانو د طرف نه په دې حواله سره لږ ډېر خوشبین یم دوی ته چې دوی به د ولس دا اعتماد تر اخره پورې بحال ساتي، او د داسې ناوړو پېښو په بهیر کې د بهېدو ته پرې نه ږدي.
په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې پرله پسې هدفي بریدونو بامی چاودنو د خلکو اندېښنې کسه هم زیاتې کړې، خو د سیمې ځوانان وایي چې اوس دغلته د ولس شعوري کچا سوا شوې، او زیات شمېر کې ځوانان او مشران روانو ټولټاکنو لپاره چمتو دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر رڼا لاندې.
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د ملي مسلم لیگ په نامه ګوند اوس د الله اکبر تحریک تر سوري لاندې خپل کاندیدان ودروي. ملي مسلم لیگ دا کار له هغې وروسته کړی چې د انتخاباتو کمیشن ورته د خپل نوم له رجسټر کولو انکار وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري چې هم یو ګوند په بل نوم بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
د پاکستان ملي مسلم لیگ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره یا د الله اکبر تحریک تر سیوري لاندې ټول 260 کاندیدان درولې دي. د یاد ګوند ویاند احمد ندیم اوان د پاکستان ډان روز پاڼې ته ویلي چې د دوی په امیدوارانو کې 14 میرمنې هم شامل دي. ملي مسلم لیگ د جماعت الدعوا سیاسي څانګه ده پر کومه چې د پاکستان حکومت بندیز لګولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان د داسې کسانو پارلمان ته تګ څنګه ارزوي؟ د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي که د ملي مسلم لیگ په نامه د ډلې غړو خپل فکر بدل کړی وي او د ټوپک پر ځای پر جمهوریت باور لري، نو بیا خو مسله نسته، خو که دوی اوس هم پر خپل پخوانی دریز ولاړ وي، نو بیا یې پارلمان ته تګ ناوړه پایلې لرلای شي.
دوی هغه هلته پرېږدي او وایي چې یاره موږ خپل دا خبره کوو، پر امنه طریقې سره کوو، څوک خلاف لري هغه خپل حق لري. نو سر په سر به دا خو ښه خبره ده، خو آیا دوی دا پرېښودلی؟ مختلف قسم کا منال دي چې کوم دي، شادیانیان دي یا شیازان دي یا ایون په سوري دغسې مختلف مسلکونه دي، هغې چې دوی جارحانه رویه لري.
په پاکستانی ټولنه کې پر سخت دریځي نظر لرونکی لیکوال ډاکټر خادم حسین وای، هسی خو په انتخاباتو کې درېده یو جمهوریت حق دی، خو مهمه دا ده چې دا ډله اوس څه دریز لري. د د پوینا کې رښتیا هم جمهوریت فکر خپل کړی وي. خوشا خبره ده غنی نو د پوینا پارلمان تلار پیدا کولې خطرناک کېدای شي.
کدغه نی اختیار کړی نو دا بیا یو ستراتیژي ګڼل کېږي, یو حکمت عملی ګڼل کېږي چې پارلمان ته ورسي او بیا د پارلمان په بنیاد د تشدد لارې یا د وسلواله د لارې د پریټ ملیشیا یا د نجنی شخصي جهاد د لارې بل اهداف تر سره کوي یا هغه ځای کې خپل اثر جوړي, نو دغه بیا ډېر خطرناک عملی.
د یادونی وړ ده چې ملي مسلم لیگ د لشکر طیبه ډلې پخوانی مشر حافظ سعید جوړ کړی و, خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یا د ګوند په توګه له رجسټر کولو انکار کړی و. د دې لامل دا و چې پر حافظ سعید تور دی چې په 2003 کال کې یا د هند په ممبئی کې بریدونه کړي وو په کوم کې چې 364 زیات کسان وژل شوي وو.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے, انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اوریدونکو د باړې تحصیل خیبر ایجنسی زیات تر بې کوره شوي خلک په خبر او نوخار ضلعو کې د کډوالۍ ژوند تیروي, خو بیا د دوی هغه د کډوالۍ پخوانی حیثیت نه دی پاتې شوی. اوس حکومت لاړخه دغه کډوالو ته هغه مراعات هم نه ملاویږي. د تحریک متاثرین باړه په نوم د دغه بې کوره کړل شو خلکو یو تنظیم جوړ کړی دی او دوی غوښتنه کوي چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره دوی لپاره ځانګړي انتظامات وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا نه پورس پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل د تحریک متاثرین باړه تحصیل مشرانو وویل چې دوی به هغه کاندیدانو ته اوټ ورکوي چا چې دوی سره د کډواله په وخت مرستې او ملاتړ کړی وو. دا باړه تحصیل خیبر ایجنسی زیات تر کډوال اوس هم د نوخر په جلوزو کیمپ او پیښور کې د کرای په کورونو کې اوسیږي. په دې کړه د تحریک متاثرین یو مشر مشال ریډیو ته وویل,
زما ګل شریف نمره زو جنسے سر تعلق ساتم بڑا خیبر ایجنسی زمونگ وٹ چکم دے برا رہے خیبر ایجنسی کے رے دلتا زمونگ وٹ چکم دے علاقہ سرکار لنرے را وقت ہے زمونگ خو دلتا کی آغا خلق پاتی شیو چی رچا کورنا ڈیمیج ری بلکل پزمکا باندے پراتی ری 5000 خلق آسی نورم دیر سواری آغا کریو باندے پاتی کی گی مونگ دا غوڑو گنا چی را مونگ تا کا چی ری دا غمیلا وشوی ویالتا کی نومنګ به دا وټل تک پول کړي مونږ تل تا بکسیرا غلې وی پولیټیشن مونږ ته ملو شوی وی.
دا باړه تحصیل به کور خلکو دا هم اویل چې خیبر ایجنسی کې زیات تر سیمې لا تر اوسه پورې آباد شوی نه دي او هلته دا جن بنیادی سہولیات لکه د سکول او بجلی سکول او سړک نشته.
د ما تعلق د باړه خیبر ایجنسی نه دی, نامدار مې نوم دی, د تحریک متاثرین صدر یم. نو پزرگاو خلق وسم به کوره دي متاثرین دي د سلو کې شته چې وسم نه دي سي حکومت اډر کړی چې متاثرین دي وزي کنه و پسې کړی لو کنه الته لو کې سپنی یو مساله دالو بل مساله دالو چې کورونا ورن شوی خلکو کنه سر به وشو خو په صحیح طریقو نه شو بس یو بزنس په شو حکومت د پلکو چمتا پجلو زوی کې یو پولیس سټیشن جوړ کړی نو د خلکو ته به ستونزه کامه شي و تر اپته ګرمي زو بل تر اپته وسته اغزا چې بار سي لارن پولیس سټیشن چې راشت کې جوړته.
دا شان یو بل کډوال اول چې راتلونکو ټاکنو کې با قبالي ځوانان او زنانه هم خپل رې اچوي او په کار دا چې د زنانو د پاره د اوټ اچول خصوصي تنظیمات وکړي شي.
بالکل جی, ځوانانو او د یوت پکې تقریبا 50-60% پورې کردار دی او دا ټول متحرک دي. ان شاء الله دا دل بزنان هم تر نه اوټخه کوي او ان شاء الله نو ځوان هم کوي. ټول با چې کوم مونږ اوټر لیست او شوي دي چې کوم زینو کې موړته کاغبره تیرا کې د کدل ته متعلق او ان شاء الله چې ټول ول
دا یادونه دا چې دا خیبر ایجنسی او نور کبالی سیمو بے کور خلک دا نوخار جلوزو او نور کیمپونو کې تر ډیره وخته پورې آبادو او دا دوی د پاره الیکشن کمیشن په 2013 ټاکنو کې په کیم دننه ځانګړي تنظیمات کړی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارٹ ویوز 2113 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته او غوریدونکو د ماسپخین درینوی بجې شوې دي لن خبرونه د شاهین بنیري ناور.
دې وخت مهم خبرونه د منځنۍ او جنوبي ایشیا په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی او دغه سره د سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په موضوع خبرې کړې دي. په پاکستان کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو پر ریاستي ادارو غږ کړی دی چې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه دی داسې خبرونه نه خپروي چې په ولس کې یره خوره شي. پرون په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نیکټا چارواکو د سینټ غونډې ته ویلي وو د وسلوالو له اړخه د 212 ګواښونو راپورونه ورته ترلاسه شوي دي. د باړې د تحریک متاثرین ډلې مشرانو غوښتلي چې حکومت دې ورله په پېښور او نوخار کې د انتخاباتو لپاره ځانګړي پولینګ مرکزونه پرانیزي. په باړه کې د پوځي عملیاتو او امنیت د خرابې وضع له کبله اوس هم ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره دي. د پنجاب په لاهور کې د بارانونو له کبله د یو شمېر کورونو چتونه راپریوتي دي او د بجلی د کرن لګېدو له وجې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د شبقدر په سرو کلي کې د یو هوټل چت راغورځېدو په پیښه کې 4 کسان ژوبل شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د روان کال د جنورۍ میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې افغانستان ته د ستنو شو کډوالو شمیر څه باندې 3.5 لکو ته رسېدلی دی. د ایران او نړۍ د 500 ځواکمنو هیوادونو د بارنو چارو وزیران د روانې میاشتې په شپږمه نیټه په ویانا کې سره ویني. د شام په حمس صوبه کې د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي زوی حذیفه البدری وجل شوی دی. او د فوټبال په نړیوال لوبه کې په 13 شپې په لوبو کې سویډن سویټزرلینډ ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړې ده.
او اوس هم راځو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو ته. په دې پروګرام کې تاسو د نړۍ خوندور معلومات او د دې سره سره د نوو فلمونو په اړه معلومات اوریدلی شئ. جوړونکي زموږ همکار ګل ایاز دی.
د مشال اړوند 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان پر نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې پاکستان با یو خلای جاز په جولای میاش کې خلات لیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت اعلان کړی دی چې په هیواد کې دننه جوړ 215 کیلوګرامه وزن لرونکي پاک TS-1 نومي ابزرویټری سټلایټ په جولای میاش کې خلات لیږي. په دې مصنوعي سیاره کې حساس آلات او کیمرې لګیدلې دي. دا سټلایټ په خلا کې 6 کیلومیټر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب په خپل ځای بدلوي. د بارونو چارو وزارت د معلوماتو تر مخه دا ریموټ سینسینګ سټلایټ RSS په نامه سټلایټ په مرسته به د ځمکې خدوخال جا جخلی او مادني زیرمو اندازه به لګوي. د سره سره به سټلایټ کې لګیدلي آلات به په موسمونو کې د بدلون جاج هم اخلي. د دې سټلایټ په مرسته به د واورې ګلیشیئرز ویلیدو په ځنګلونو کې د اور لګیدو عوامل او دې سره تړلي نور مسایلو جاج اخستو کې هم ډیره مرسته ترلاسه شي. د ډان ورسپانډي په راپور کې راغلي دي چې دغه سټلایټ نور فعال او غیر فعال کارونو ترلاسه کولو صلاحیت هم لري. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لاري ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې دغه قسمه سټلایټ خلا ته د لیږلو سلسله جاري ساتلې ده. د چین په جنوب کې د زناورو د خپو قدیمی نخې موندل شوې دي. داسې ویل کېږي چې دا نخې 450 کروڑ کاله زړې دي خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا نخې د کوم زناور دي. دا فاصل یعنی لرغونی آثار د دوو قدمونو د قطار نخې دي. د لرغونو آثارو پوهانو په خبره دا د زناورو تر ټولو زړې نخې دي. دا نوې تحقیق د چین یوې څېړنیزې ډلې کړې دي او دا په ساينس اډوانسز نومې مجلې کې خپور شوې دي. د محققینو په خبره دا خبره حتمی نه ده چې دا د زناورو د دوو خپو نخې دي، خو د دې امکان هم موجود چې دا نخې د بای لیټرن زناور وي. بای لیټرن د زناور هغه نسل وو چې بیرونی اعضا په جوړو کې وو او دا هم هغه ډله ده چې دا وخت په نړۍ کې ځلې اقسامو په شکل کې په ډیر شمیر کې موجود دي. دا مدنه د چین په جنوب یانګ 3 جورج کې شوې ده. په دې تحقیق کې شامل یو لیکوال جی چین ایف پی خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې پخوا هم داسې قسمه موندنې شوې وي چې شاوخوا 10 میلیونه کاله زړې وي. د سنگاپور هوایي جاز کمپنۍ د نړۍ تر ټولو اوږد سفر کوونکي پرواز کولو داوا کوي. د سنگاپور ایرلاینز تر مخه د روان کال اکتوبر میاشت کې بعد د مسافرو یو جاز د سنگاپور د امریکا نیوجرسي ریاست ښار نیویارک پورې پرواز کوي. دا پرواز به بغیر له وقفې وي او دا به 19 غنټې وي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر ریکارډ د قطر ایرویز سره دی چې له دوها نه د آکلینډ پورې تر 1200 غنټو پورې سفر دی. په روان کال کې قنتاس ایرلاینز بغیر له وقفې پرواز کړی وو چې له پرت نه لندن پورې وو. دا سفر 1200 غنټو وو. سنگاپور ایرلاینز له 2014 نه تر 2023 پورې د سنگاپور چانګ هوایي اډې نه نیویارک پورې نړیوال هوایي سہولت ورکولو، خو د تیلو په بیو کې د اضافي له وجې دا سہولت بند کړل شو. خو سنگاپور ایرلاینز د ایربس یعنی د مسافرو لوی جاز ماډل معرفي کړی دی. دا هوایي شرکت به له سنگاپور تر نیویارک پورې بغیر له وقفې په تجارتي بنیادونو سفر کوي. د سنگاپور ایربس یو وایند وای چې په موجوده دور کې د جهازونو پرواز کوونکو په مقابله کې د اوږد سفر کولو صلاحیت لري. د سماجی رابطو مشهور اپلیکیشن واتس اپ صارفینو لپاره تر ټولو مهم فیچر گروپ کالز یعنی د دوو نه زیاتو کسانو ترمنځ د ویډیو او آډیو کال کولو فیچر معرفي کړی دی. اوس به د واتس اپ صارفین کولی شي چې خپل ملګرو سره په یو ځای خبرې وکړي. دا وخت دا په بیټا ورژن یعنی په تجرباتي بنیادونو دی، خو وروسته به په مکمله توګه معرفي شي. دا وخت په بیټا ورژن کې په یو وخت کې څلور صارفین په یو ځای ویډیو او آډیو کالز کولی شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
Prometa, Mary.
¿Y qué o qué? ¿Y
qué es qué?
¿Y qué es qué?
No, no.
په نړیوال باکس افیس کې فلم جوراسیک ورلد فالن کینګډم په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې انکریډبلز 2 په دویم نمبر دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افیس کې فلم اوشن 8 په دریم نمبر دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افیس کې د سلمان خان فلم ریس 3 په لومړي نمبر دی چې د 1.6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې فلم جوراسیک ورلد په دویم نمبر دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افیس کې په دریم نمبر فلم ویری دی ویډینګ دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتیل اداکار ډینزل واشنگټن نوې فلم دی ایکولایزر 2 لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن فلم دی او دا د ایکولایزر سیریز دویم فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2016 کال کې نمایښت لپاره وړاندې شوی و. په فلم کې ښودل شوی چې ډینزل واشنگټن د خپل ملګري د وژلو بدله اخلي. فلم دی ایکولایزر 2 به د جولای په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
You know her name?
No, sir.
Her name is Amy. Give me your left hand. You ever see Star Trek? Very good. Five stars for Amy.
Hey, you should let somebody else do this.
Like who?
Anybody.
You're right. I guess anybody could do it, but nobody does, Miles.
It's great you're helping all these random people. Stay off the radar.
They killed my friend. So I'm going to kill each and every one of them. The only disappointment is that I only get to do it once.
It's a mistake to go to war with him. They're highly trained.
They're going to war with me.
Look at you.
Your father, your mom, they just didn't. I punish the guilty. You're lucky. I'll give you the opportunity to do the right thing.
د هالیوډ سینما مشهور فلم دی جنگل بک مشهور کردار موګلی باندې فلم جوړ شوی دی او د دې فلم لومړی ټریلر هم خپور شوی دی. د اداکار او فلم ساز انډي سرکس ژمنه کړې وه چې په فلم کې به د موګلی د ژوند هغه اړخونه ښودل کیږي چې څنګه ګیدړانو په ځنګل کې موګلی لوی کړی وو. په فلم کې د موګلی کردار روهن چند کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کرسټین بیل او بینډیکټ کمبربیچ کردارونه هم شامل دي. فلم موګلی به د اکتوبر په 19 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I only heard stories about the jungle. I lived in a king's palace in a cage just like this. I bit and I scratched and I spent my entire life fighting. Until one day, I just stopped. And I gained their trust. little brother. How you've grown.
I looked you in the eye and saw no fear. I believed that one day you would bring peace to the jungle. But you have become a man now, Mowgli.
I'm not a man. But neither am I a wolf.
I think we can both agree, Mowgli, that you are something the jungle has never seen before.
د هندي سینما مشهور اداکار عرفان خان نوی فلم کاروان لومړی شرق خپور شوی دی. په فلم کې د دریو کسانو قصه ښودل شوې چې په سفر وي. دغه درې واړو کسانو سره یوه بده پیښه شوې وي او یو ځای سفر کوي. فلم کاروان به د اگست په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
هلو
سر، میں آجا ٹریول سے بول رہی ہوں، کیا میری بات مسٹر اویناش سے ہو سکتی ہے؟
سپیکنگ
سر، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے.
کیا؟
ہم نے کمپنی کے خرچے پہ باڈی آپ کو بھجوا دی ہے. اپنا ٹائم دینے کے لیے دھنیواد.
ہلو
पानी गिट्टी
शौकत, मेरे फादर की डेथ हो गई.
कैसे?
एक्सीडेंट. गंगोत्री के दर्शन करने जा रहे थे और
वो यार अल्लाह मियां से मिलने जा रहे थे. अल्लाह मियां ने अपने पास ही बुला लिया. सच में ये तुम्हारा अब्बा जी?
अगर कंसर्न में दो ही बॉडीज आई थी तो मतलब किसी और के पास मेरे फादर की बॉडी होगी. वो बॉडी कहाँ गई?
कोची. कोची कैसे पहुँच गए?
हाँ, इनका कोई मिक्सअप हो गया.
पता कर लो मरे भी है कि नहीं.
इसका कॉलेज कहाँ है? मैं ऊटी चला जाता हूँ. रास्ते में ही है.
ऊटी रास्ते में नहीं है भाई, मैयत पे रोमांस मत कर.
चलो ड्राइवर. एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल डिड यू जस्ट से?
बेटा अंग्रेजी में फिर बदतमीजी करने की कोशिश की ना, नानी के साथ इसी डब्बे में घुसेड़ दूंगा, समझी?
इज दिस गाय फॉर रियल?
हिंदी सिनेमा मशहूर अदाकारानो अनिल कपूर, ईश्वर राय बच्चन और राजकुमार राव नवे फिल्म फने खान लुमड़े तरख पोषे वेदे. अनिल कपूर और ईश्वर राय बच्चन आखिरी बार पताल फिल्म की यौजाय कार करे वो.
इस नाम के कई मायने होते हैं. कलाकार, फनकार, सिंगर, जादूगर या कोई कमाल का ही बेवकूफ, बस जिसके साथ मजा आ जाए ना, उसे कहते हैं फन्ने खां. लेकिन यह कहानी एक ऐसे फन्ने खां की है जिसने इस नाम की कहानी ही बदल दी.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس هم رازو 19 پروگرام پر غنی تا د نن په پروگرام کې د افغانستان په جلال آباد کې د اقلیتونو پر امنیتی او ټولنیزو مسلو خبرې شوې دي. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل جوړوي.
په پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه او ریدونکو د جولای په لومړۍ نیټه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په برید کې لکتر لګانو لس کسان وشل شو او غن زخمیان شول. په وشل شو کې ولس تنه ایندوان او سکان وو. د ننګرهار امنیا کمانډان جنرال غلام سنایی ستنګزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي موټر بم برید هغه مهال شوی دی چې افغان ولسمشر د جلال آباد په سفر وو. دی وایي د ایندوانو سکانو مشران له ولسمشر سره لیدو ته وربلل شوي وو. حکیم اجیت سنگ چې د 38 کلن ورور او 15 کلن اوخی په ګډون یې شاوخه 15 خپلوان په دې پیښه کې وشل شوي وایي برید د دوی ګڼ مذهبي مشران هم وشلی دي. د وشل شوو کسانو د دعا مراسم د جولای په دریمه د جلال آباد په مرکزی درمسال کې ترسره شول چې پکې دولتي چارواکو ګڼو خلکو ګډون کړی وو. اجیت سنگ وایي د چاودنې غږ اوریدو سره د پیښې ځای ته منډه کړه.
ډېر بل هغه تاسو خور جاري پوښتنه وکړه کله چې دلته درازو شو مونږ په منډه چلاړو چوک ته زمونږ ګرمسال ته چوکې مخابره ته غونډې پنځه د پلاره د شهر تاسو ته به پته وي. کله چې هلته مونږ ورسېدو امنیتي کسان لارې بندې کړي وو څوکې نه پرېښودو زمونږ په مخ کې ګاډۍ سوځېدل زمونږ په مخ کې خلک زمونږ په حکومت خلکو ته ډېرې ژړاګانې وکړې چې مونږ پرېږده ته خو ولاړې دغه اصل خو وظیفه شته دی خو مونږ هم پرېنښودلو زمونږ خلک ډېر په 15 کسانو کښې چې بعضې لګېدلي وو دوی بېوشه شوي وو دا درس سره دا د بم درس سره دوی بېوشه شوي وو پکې پراتو نه زخمیانو نه بولو دا ډېر وخت پکې وته وایا ګاډۍ
اجیت سنگ سیاتوی په جلال آباد کې سکان د تعلیم صحت او د ژوند بنیادی سہولتونو په برخه کې یو شمیر مشکلات لري. نو سکانو غوښتل چې ولسمشر اشرف غنی سره وویني او ورته ستونزې وړاندې کړي خو نوموړی وایي دې کسانو ته معلومه نه وه چې خپل ژوند به پیلي.
خورجانه چې دا ولسمشر اشرف غنی صاحب راغلی وو د کاخنه زمونږ خلک غوښتل چې دوی سره ملاقات وکړي زمونږ بعضې د مشکلاتونه دي چې زیات مشکلاتونه به دوی تللي وو چې خپل مشکلاتونه دوی سره مطرح کړي چې دلته زمونږ خبره وه پکې غدي زمونږ ماشومانو تعلیم لپاره دوی تللي وو زمونږ ورځ په ورځ دلته ستونزې زیاتوي امنیتي امنیت ډېرې ګانې ستونزې زمونږ ډېرې زیاتې وې ځي خلک غوښتل چې هغوی سره وګورو زمونږ ماشومان چې دا مکتب ته ځي شخصي حکومتي مکتوبو ته دوی نشي تللی شخصي مکتبونه کې دوی پاځاوي هلته دوی پاځاوي ماشومان آئندہ کلچر وسط جوڑی گی دا وطن کو منگنا خدمت گواڑی دا مکتب کو سبا منگنا ڈاکٹران گواڑی انجینئر گواڑی دی داخل کو سبا بے تعلیم پاتې کی گئی وشتم پیڑے روان دے زمو ماشومان دا بد بختی کی روان دی دی گفتے چھو ولس میں شل سرکی نی اخپل آگا کمرادی کی وزارہ چھو رو منگ دیر کو بعد آلات کی روان دی دی آخر بس جوڑی گی دی سو کے ماں خبرات چھے رسی دلی دی بس لو گاڑی یو دی روان چھو دی بانے ہن تیاری شو رہے
اجیت سنگ وایي چې پیښه د امنیتي ځواکونو د بېغورۍ له امله شوې ده. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات چې د تعزیت لپاره د جلال آباد ښار مرکزی درمسال ته ورغلی و ژمنه وکړه چې پیښه تر جدي څېړنې لاندې ده. نوموړی زیاتوي که امنیتي منصوبینو په کې غفلت کړی وي هغې ته به هم سزا ورکول کېږي.
دا پی خبر سیړو موږ دې لپاره پلاوې ټاکلې ده چې چیرې دې موږ له خوانه کوم کمیو کاستی و هغه تاسو سره شریکو او هغه څوک هغه کمیو کاستی شوی وي هغه په جزا باندې وسو.
اوتار سنگ خالصه د سکانو د ټولنې مشر او راتلونکي ولسی جرګې ته کاندید او د دوی د ټولنې لومړی مرستیال راجیت سنگ د وژل شوو اندوانو سکانو په منځ کې دي. اوتار سنگ غوښتل چې د خپل ولس خدمت وکړي. د اوتار سنگ د ژوند په اړه زموږ د همکار ابراهیم صافی دا رپورټ اورو.
او تر سنگ خالصه خپل خلکو ته تر خدمت و نه رسید. پروان او مینوالی نن په نشتون اوخته کویبی او تر سنگ د هندوانو او سیکانو لخوا ولسی جرګې ته یوازینی کاندید وو.
ما د پاره ملت مهم ده، ما د پاره خوره مهم ده، ما د پاره د خلکو سره انسانیت مهم ده، ما د پاره د خلکو لپاره قرباني مهم ده. زه د قرباني ورکم خلکو ته، تاسو د خپل خلک هر ملت سره، هر ژبه سره، هر قوم سره، تاسو د هغه مشکلاتو لپاره قرباني ورکو، تاسو د خلک د مشکلاتونو خلاص کو او دغه وطن کې د حالات روان ده، باید د سره مسلمانانو رونه سره یو ځای شو او تاسو د وطن لپاره سوله امنیت راولو او د خلکو د لپاره خدمت وکړه، د جنجالونو او د مصیبتونو خلاصي.
پر سیکانو او هندوانو دغه بیساری حمله دوی د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
ډیر غټ ضربه ده چې مونږ افغانستان هلیونوت سه خلکو ته رسیدلې او ټول خلک د بیخي د حد اندازې نه زړه مات شوی دی او نور مونږ تمه هیڅ نه لرو، نور مونږ کوم امیدواری نه لرو چې مونږ په افغانستان کې پاتې شو. مخکې شهیدان ورکړي دي، مخکې مونږ تباه شوی وو، ځکه مونږ سره وي مشکلاتونه. خدا ټول ته مونږ بیا هم یو ځلې چې مونږ ته په ولسی جرګه کې کرسي ورکول، یعنی اعلان شو چې مونږ تاسو ته کرسي ورکو، خدا ټول هلیونوت یو وار بیا ژوندې شوی وو چې زه مونږ ته بیا به مونږ حق او حقوق او هر شی مونږ ته به ورسیږي. خو مونږ د دې روزه فکر نو کړه چې مونږ باندې بدسې او غم راشي چې دا کرسي به مونږ نه پاتې شي او ټول مشران به مونږ نه لاس نه لاړ شي.
داعش وسلوالي ډلې د دغه پیښې مسؤلیت منلې ده.
اجیت سنگ وای په جلال آباد کې د سکانو شاوخه او یا کورونه دي او د غسیبیا د افغانستان په نورو سیمو کې هم لګ ډیر سکان مشته دي. خود بازي سیمو نه د امنیتی ستون سلام ملا هند او نورو هوادونو ته کډه شوې دي. په جلال آباد کې مشت سکان وای چې د غلطه د شمشان گاډ او مذهبي ځایونو د نشټوالي مشکلات نه لري، خو د تعلیم، روغتیا او امنیت په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
شمشان گاٹ سے شمشان گاٹ سے مشکل نشہ کوئی سن نہیں دور دیا تے دل بارہ تے وہ شمشان گاٹ دل پیشتا دے تول دا سوات دے اخر رسومات دے منگا مال تھا داک حکومت دا خوختن لبی چ دوبارہ دوبارہ دا رقم تے خیر بھائی تکرار نہیں شیدی نہ مخدے زمون یو بول کتے فندس کی وشت دل تو زمی دے بیا بول کتے یو شپو نشہ نشہ دل تو بول راول سنگ وشت کیزل اس کا سن تے من شہادت پر کدا چ دس سر 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 دا رقم کارن پ منگا نکی کے مجبور کی کہ اگر وطن پر دی نور بزو کنا دس ہونے کی چے جامیت تے
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو غړي مولوی حبیب الله د اسلام له نظره په سکانو د برید ناروا وګڼه او زیاته کړه چې د جلال آباد سکانو هندوانو سره له اوږدو کلونو راهیسې ښه تعلقات لري او تل یې پاللی دي.
دا زمنګ د اسلامي شاعر او د اسلامي قوانینو کې دا اجازه نور کې چې اهله عظمت نقصان رسي، بلکې تاسو موږ سره پاره خبرې کې د دې مملکت خلک
ولسمشر اشرف غنی د جولای په لومړۍ نیټه په شاهي ماڼۍ کې د ننګرهار له بیلابیلو قومونو سره د لیدو په وخت ویل د سولې په اړه د هیچا منفي نظر نه مني. نوموړي ویل د افغانستان سلویخت کلن تاوتریخوالی پای ته رسول یې دنده ده.
تلویخ کالا جنگ بست، ما تا جنگ پا میراسو رسید، اما وجیبه داده چه دا جنگ پایده او رسو. ملی اردونه مننک دایشم خوته کهو عملیاتونم خدی، اما پولیس من انگرار که بریالای ندادو.
په کابل کې د امنیتي چارو په نصر الله ستانکزی بیا وایي چې افغان حکومت اقلیتونو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی او دا خلک هغه حقونه هم نه لري چې آئین ورته ورکړي دي.
اول خو په تاسو سره باید ووایم چې اقلیت یا منارتی سکان و نوانس پا افغانستان که جوان که بیا افغانستان پا تیرو جنگ رو که بیا پا خصوص دی مجاهدین دی حتمال دی ناتک سره دید تا ارسول که خپل معلوم اپریده و لحوان با بحر و تختی اگر دید کمش بیده سپاتی دی متاسفانه چه خوشنه سره چه دیدی پار که هم کرا کرا جفاوی که یا بلا دینا درستی پیخه ده او دا په واقعیت کې سکانه و نوان د افغانستان سیاسي چارو کې له پخوا زمانو نه لاس نه درلودلې، یوازې تجارت او بزنس کوي. د مال له نظره دلته څوک عوامل کېدای شي، او دا ده چې د افغانستان جمهور رئیس په همدې ورځ په جلال آباد کې د افغانستان د دولت مخالفینو یو اتک وکړه او خپل یو غږ یې وایست او خپل قدرت یې وښوده، نو ښایي چې دوی د هغه کار شوي. گوره دا ده قانون نبخه، ده افغانستان ده اساسی قانون یا آئین نبخه، ده این برابر حقوق لگه که نورو وگرو ده افغانستان دولت مکلف ده، نور دولتون وکه ده پاکستان دولت مکلف ده، دوی تا ده مذهبی آزادی ورکی، دوی تا ده تعلیم زمینی مساعدی که ده کار، ده لوختیا، ده سفر، طول اغا حقوق چه یا عادی مسلمان وگره لگه دوی هم قانون مخې نه دی، ولی دوی که اسلامی دولت که ژوند کوي او د اسلامی دولت قوانین مني.
اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جولای د لومړۍ نیټې د برید په اړه خبرې کولې چې پکې ګڼ سیکان او هندوان هم وژل شوي دي. که د خپرونې په اړه سرایې لرې نو ضروري راسره شریکه کړې. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازت غواړم. خوشاله اوسئ.
ಬಿಡಮಿಂದರೇನೆ.